بل شو سزاګانو شمیره سلور اتیا تا ورسیده او د مک دنیا په سر خار کې مظاهره کوونکي وای تر څو وزیر اعظم استعفا نه ورکړي دوی به خپل مظاهرو ته دوام ورکوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو ته خبريږي. او اوس هم د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ کې له احمد الله څخه خبرو.
جنگ ورسپان خپل اداریه په پاک چین اقتصادي رهداري لیکلې ده. ورسپان لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند د انتظام لاندې په کوټه کې شوی ټول ګوندیز کانفرنس وروسته په جاري شوی اعلامیه کې د پاکستان چین مجوزه رهداري منصوبې د حمایت سره سره د غوښتنه هم وکړې شو چې اقتصادي رهداري اصل لاره دې بحاله کړې شي. ورسپان لیکي چې تیرې اونۍ شوی په پارلماني کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو د دې منصوبې حمایت کړې ده، خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د سیمه ییز حقونو د تحفظ په شان دا منصوبه هم لکه د کالاباغ ډیم په شان متنازعه جوړول غواړي، کم چې د افسوس وړ ده. ورسپان لیکي چې حیرانوونکي خبره دا ده چې کله دا غړي په حکومتي اجلاسونو کې شریک وي نو د منصوبې تعریفونه کوي، خو چې کله د اجلاس نه بهر راشي نو د ځینې صوبو د مفاداتو خبرې شروع کړي او دړکې ورکوي. که حکومت دا منصوبه د طاقت په زور پوره کولو کوشش وکړو نو نتایج به ښه نه وي. ورسپان په اخیره کې لیکي چې حکومت د دې منصوبې په اړه د اپوزیشن ګوندونو ټولې اندېښنې لري کړي او دا منصوبه د پروګرام مطابق سرته ورسوي. مشرق ورسپان هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومت د دې منصوبې اصل لاره بدلوي چې له وجې به ترې وړې صوبې متاثره کیږي او غټو صوبو ته به ترې زیاته فایده رسي. ورسپاڼه لیکي که حکومت واقعي په لاره کې څه بدلون اراده نه لري نو هغه زړې نقشې د مخې ته راوړي او کار دې پرې شروع کړي چې د اپوزیشن ګوندونو ګیلې ختمې شي. وحدت ورسپاڼې خپل اداریه په شمالي وزیرستان کې شوي په ډرون حمله لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي جاسوسي الوتکو په یوه حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وجل شوي دي او دوه نور جوبل شوي دي. اداریه لیکي چې د هیواد قبایلي سیمو کې امریکایي ډرون حمله د هیواد د خپلواکۍ، بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده، په داسې حال کې چې په خپل د هیواد وسلوال فوزونه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په فیصله ییز عملیاتو کې بوخت دي. نو د امریکا د ډرون حملې هیڅ جواز نه جوړیږي، بلکې د دغو حملو له امله د ترهګرۍ په ضد روانې جګړه کې د ګټې په ځای تاوان راولاړیږي او ورسره ترهګري نوره هم وده مومي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د لویو عملیاتو ترسره کولو څخه وروسته مرکزي حکومت د امریکا د لورې شمالي وزیرستان کې د امن د تالا ترغه کولو د دغه شان سازشونو مخنیوي لپاره په نړیوالو فورمونو دغه معامله نوره هم په شدت سره راپورته کړي او نړیواله ورورولۍ په دې خبره قایله کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پاکستان کومې هلې ځلې کوي او ګامونه اخلي. ډرون حملې د دې مخې ته یو ستر خنډ دی.
او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو ډان ورځپاڼې لیکلي که څومره هم بدې پیښې مخې ته راشي د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوځ نه اچي. پوځ هم وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستاني ولس په امنیتي ناکامیو د غوسه کېدو پر ځای د ویرې ښکار کېږي. بلخوا واشنگتن پوست ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د دولت مخالف وسلوال د هیواد یو شمیر نورو سیمو ته د ننوتو په حال کې دی او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتیری له ډیرو چیلنجونو سره مخ دي. اسرائیل مومند د دې دواړو لیکنو غټ ټکی درته وایي.
ډان ورځپاڼې لیکي که څه هم د کراچۍ په حالات تو ډېر بحثونه وشو نور به پرې هم کېږي، خو پوښتنه دا ده چې په دې ښار کې د روان سیاست به څه کېږي. په مقاله کې راغلي دي په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروستو د هیواد وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر یو موقف خپل کړو، خو د پالیسۍ جوړولو اختیار یې پوځ ته وسپاره. همدارزه ښکاري داسې چې په کراچۍ کې به د امنیت پر ځای کولو لړ کې پوځي ستراتیژي کار ونه کړي. په مقاله کې راغلي دي که څومره هم به د پېښه رامخې ته شي، خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوځ نه اچوي. همداراز پوځ هم دا وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستان ولس په امنیتي ناکامیو د غوسه کېدو پر ځای لا پسې د ویرې ښکار شي. په مقاله کې راغلي دي که چیرې د پاکستان پوځ په هیواد دننه د خطرو مخه نشي نیولې او د ریاست ستراتیژي څه مثبتې نتیجې نه ورکوي، نو پکار ده چې د پاکستان ولس پر دې غوسه شي. خو چې کله د دوران په ملک کې د بدامنۍ ذمواري پر نورو هیوادونو واچول شي نو خلک لا پسې فکرمند شي. په مقاله کې پر دې هم لیکل شوی دی چې آیا پاکستان په حقیقت کې غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. په مقاله کې راغلی چې یو خوا پاکستان په افغان طالبانو فشار زیاتولی شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي، نو بل خوا دا هم کولی شي چې افغان طالبانو ته مرسته ورکړي. پاکستان لره پکار دی چې د سولې خبرو ته یوه موخه ورکړي، او که چیرې د دوی غوښتنې نه منل کېږي نو دا بله لار خو چېرته تللې نه ده. بل واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په افغانستان کې د دولت مخالف وسلوال د هیواد یو شمیر نوو سیمو ته د نوتو په حال کې دي، او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتیري له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته لومړی سپرلي جګړې لږ تر لږه په لسو ولایتونو کې ډیره مرګ جوبله را مخته کړي، او خلک ډیر فکرمند دي چې آیا افغان حکومت او پوځ به یې د دغه خطرو مخه ونیسي او کنه. په کابل کې یو کارپوه تقی الله امرخیل وای افغان سرتیری دا مهال د لسیزې تر ټولو خونړۍ جګړې سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې د روان پوځي عملیاتو له کبله هم ډیر وسلوال افغانستان ته اوښتي دي چې له وجې افغان حکومت له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ شوی. یو ځای پولیس چارواکی وایي وسلوال چې د حکومت له کمزورۍ او د ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د نشوالي څخه ګټه اخلي، یو شمېر ولسوالیو باندې یې بریدونه پیل کړي دي. همداراز د جګړو له کبله هم ځینو خلکو کړې کړې دي، او د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلۍ موټرې ګرځولې وې چې پکې سواره 15 تنه یې له ځان سره برمته کړي وو، چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروسته یې 10 تنه خوشي شوي او 15 یې لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. په مقاله کې راغلی دی د دې هر څه باوجود که یو خوا د افغان عسکرو حوصلې لوړې دي، نو بل خوا د چارواکو له مخې افغان سرتیرو هم په دې وروستیو کې په لسګونو وسلوالو ته مرګ جوب لاړولی. همداراز په سلګونو بمونه یې ناکاره کړي او په ټنونو چوونکي توکې یې نیولې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د مشال ریډیو خبرونه هم دا اوس تاسو په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. اوس تاسو ته له کابل یو رپورټ راوړو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي وسلوالو مخالفینو په تیرو څلورو میاشتو کې په هیواد کې 1400 بیلابیلې حملې کړې، خو بیا هم دوی خپل هدف ته نه دي رسیدلي. د دې وزارت لوړپوړي چارواکي وایي چې دوی په ټول قوت سره د وسلوالو خلاف جنګیږي، او کوشش یې دا دی چې عام خلک د وسلوالو له ترهګرۍ وساتي. زموږ همکار په کابل نور تفصیل درته وایي.
په داسې حال کې چې دا اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ توده جګړه روانه ده، د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په جګړه کې یې د وسلوالو مخالفانو ملا ماته کړې ده. د دې وزارت د اپراسیون رئیس تورن جنرال افضل امان وایي طالبانو په خپلو پسرلنیو عملیاتو سره غوښتل ځینې سیمې او ولسوالۍ ولکه کړي چې یادو اهدافو ته ونه رسېدل. ښاغلی امان د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو خپل ټول زور وکاراو، خو بیا هم له ماتې سره مخ سول.
په تیرو څلورو میاشتو کې دښمن له 1400 څخه زیات تهدیدي تارکات درلودل چې په هغه جمله کې وسلوالې او انتحاري حملې، چاودنې او داسې نور ګواښونه وو. موږ د دښمن خاص اهداف له ماتې سره مخ کړي، خلک موږ ژغورلي، او همدارنګه هغه چې زموږ په لومړیتوب کې وو لکه لویې لارې مو ساتلي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو د عزم په نامه پسرلنی عملیات پیل کړي چې ورسره په بدخشان، کندوز، سرپل، غور، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړه ګرمه سوې ده. همدارنګه وسلوالو مخالفانو په ښارونو کې هم خپلو حملو ته زور ورکړی چې په تیرو دو اونۍ کې یوازې په کابل ښار کې 15 بیلابیلې حملې شوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. دا چې په رښتیا هم د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفانو ملامته شوې او خپلو اهدافو ته نه دي رسېدلي، د پوځي چارو افغان کارپوهان هم دا خبره تاییدوي. د پوځي چارو کارپوه امرالله امان وایي چې جګړه د افغان ځواکونو د سر په بیه تمامه شوې ده.
وطن بچانو ډېر وکولای شو چې زیدې ده په وخت زمان دفاع وکړي، ولې ویلی سمه چې په دفاع کې هغه تلفات چې اردو پولیس ملي امنیت ملي لیدلي دي، نو دا په دې لوړ قیمت باندې ورته تمام شوي دي. چې هیڅ ولایت او هیڅ ولسوالۍ تر اوسه پورې سقوط نه ده کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دا مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې تصفوي عملیات روان دي چې سلګونو وسلوالو مخالفانو ته یې پکې مرګ ژوبله اړولې. د چارو کارپوهان افغان امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې په جګړه کې د خپل کشفي او استخباراتي معلومات پیاوړي او همدارنګه د افغان ملي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږوي او سم د وادي سره سم درته د تاریخ پاڼه پروګرام دراورو چې خالد خان درته جوړي.
ګران اوریدونکو د خیبر پښتونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وي او که چیرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پښتونخوا د ټولو نه زوړ او تاریخي بازار دی، چرته چې د انسان ژوند سره تړلی هر قسم سامانونه میلاویږي او دا هر څه دپاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته یې تنګ او واړه بازارونو ته لارې اوتی دي. همدغه ځای ته د شهیدانو چوک ویلی شي، کوم چې د درویشتم اپریل 1903 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سر ډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو. ویل کېږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې وروستو پیل کېږي او په دغه پېښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سوونو بېګناه خلکو ډزې وکړي. دا پېښور ښار په حق له ویلي کېږي چې دا د جنوبي ایشیا د ټول نه زوړ آباد ښار دی چې خوشه 2500 کاله زوړ تاریخ لري او د منځني ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباري خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ړومبي او اخیری پړاو هم پېښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پېښور کې سهانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه ښار دی، ځکه چې لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرته د ځایي خلکو نه خوندور کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه څه کوي چې دلته به اوتلې وي، دلته به کافلې کاروانونه به پراتو، هغه پړاو دوران کې به ټوله ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تېری دپاره نور څه ذریعې وي، نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې، نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانۍ بازار شو.
دا کیسه خانې بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی، چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کېږي. په 23 اپریل 1903 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پوره من احتجاج د پاره راوتي چې ناتر سا د زی پی او شوي او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 270 کسان مړ شوي او ډیر خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1903 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو چې ډزې شروع شوي دي تر 3 بجې ډزې شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 230 د ریسرچ مطابق خو دی، د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آئی ویٹنس گواہان دا دا یہی چڑیر مڑی لارئی راغلی وی فوجی او پاگا لارو کی اچتی کڑی دی او اگئی کابل سن نوخار سن چکم دے لنڈی کے ورزولی دی اگا دی دینا علاوہ دی
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ چی پا خدای خدمتگار وی دا پی ایچ ڈی سیڑنی کڑی دی وائی چی دا کسا خانے بازار پیخا پا ہندوستان کی دا نورلس سوا نورلسم دا جلیانوالا باغ پشان یو ناوڑ پیخا وا
دا خو یو ڈیرا خونړی پیخا دا دی پښتنو په تاریخ کې یو ډیرا هم ورځ دا خو دی بد مرغی ډیر کم خلک دنه خبر دی او هغه یو خو تعلیم کمې دی بل سیاسي شعور کمې دی نو دې دی وجنه د جلیانوالا باغ دی واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخ دانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړونه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوې وه په انګریز چې دی لکه 300-400 کسان مړه کړي دي
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو د ډاکټر وقار علی شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو
داسې دا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو دا د خار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي انټلیجنسیا ورته ویلی شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړ کا خو دې نه دی په خوارو ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت ته نه جوړ کړي یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلی دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه یو سل او اتیا دی
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې بدې انجمن اصلاح الافاغنه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړ شوی و د زلمو جرګه وا د دې ټولو متفقه اجلاس په اوتمانځو کې په 19 د اپریل هغه یې مانځلی و د کانګرس مشران یو سو د خار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و پکې داسې خان میر هلالي شامل و سی سی گوش دا خلک لاړو اوتمانځو ته په دی آزاد سکول اوتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو ولته یې په سټیج باندې خلکو تخواست وکړو چې یاره مونږ
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چکلا پا درویشتم اپریل 1913 سیاسی او مذہبی ڈلو مشرانو پا کسا خانے کی دا کابل تانے پلور روان اون دا ہاگ وقت پولیس افسر سر دغا یرشوا چی گنی دوی پا تانا حملہ کوی نزکے پا بیڑنے توگا فوز راو بللو او بیا چی سنگا دا فوز گاڑی راغلل نڑنبے گاڑی نیخ پنیغا پا جلس ورغلو چی سوار لس کسان پا کمڑو او گن شمیر جوبل شو
لومبئی آرمڈ کار چې رسید پر موڑ کے چلا گاڑے راتا شو سور لس کسان ورلاندې چخمې شو پاږې کې 12 خو په مکمل شو او دا نور زخمیان بس دې سره لانجه شروع شو دې کې سمشران رامخ کې شو وغه خلکو ته ویل چې یاره بس دا معاملې ختمو او تاسو لاړ شئ پاږې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دې اجی عدیل پلار ډیرالو د تکلیرو کو خلکو ورپسې چغه نارې جوړې کې چې نه بیا ورته نور مشران وو چې بس اجی سے پریدا
عمل کې د جلوس ځنې ګډونوالو د فوج دغه گاڑی ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو
هغه اړومبه آرمډ کار چې هغه ته دای اور ورته کو د خلکو ورته اور ورته کو چې رنگی دا چې د برداشت کولې شو چې یارا هندستانه یادې ما چې کوم ریایا دا هغه دی دومره لکه کوي دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي اډر ویر کو دټا سو کوم رومبه پلټن چې وو هغه ګورکاو ګوروال رائفل ستنوم باندې وو ایته چې وو چې دټا دیو کوي هغه انکار شو بس یک دم دی هغه کورټ مارشل کو دی هغه دی پسته 111 انفنتری چې کوم یارکشایر والا کینګ یارکشایر والا هغه را وستو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغ وقت کی مولانا عبدالرحیم پوپلزے پا مشرق کی یو پورا من جلوس راوتی ہو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغ یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سدازی پیل شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سرسرا پا کزایی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو
گیر چاپی رکھو گلائی کسی چی پاگئی کے ڈائریکٹ ڈزے کھولے گیر چاپی رس کور ندی اگے بالا خانوں نہ سخت و قتل چدانا ساپی ڈزے مزے چر تکی دی اگائی موجتے وہ تخت چیری اگا پخل کورن کے مڑے پرتے پتے رسو لگی دلی دو درے پکیران آئی غریبان سدا کیوں تک ناست دنیا دے حال اور دنیا دے معافیا نہ سکھا مرو اگم پمڑوں کے منتے شیوی دی اکثریت خلق کے پدی کے مڑ دی اگا گیر چاپیرا علاقوں دا کلو ملو والا قوم خدائی خدمت گار چراغلی ادائی دی اگا پتے اگا نمونہ اشترے دی پختنوں دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی دی
پروفیسر ڈاکٹر وقار شاہ وائی چی باچا خان پا دا غورز سر دا خپلو ملگرو دا اشنغرنا دا پیخور پلور پا یوٹانگا کرا روانو چی دا ناکے سر نزدی پولیس اونی وو او بیائے دا سرور کالو دا پارا دا ہندوستان پا یو زندان کی بندی کلو
باچا خان او دیگه یو سو مرگری پا تانگا کرا سر اکبر خان اکبر دا نور سو کسان دئی را روانو دی ناکی تانے سر دئی اونی سل بوئیتلو چار سدی جیل تا ال تکی چی خلق راجا وشو ال تکی ام دایا روچی را دا خلق سینا جیل دیوال مات کی آغی زینے فورن رسال پور تا رو گستو دی رسال پور نا گجرات تا بیا رسال اور کالا رگر سن پریزنمنٹ کی کیلی با مشکت ور تا ور کو جیل کے واچو
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی دا غی پیخی نرستو دا کابلی دروازی تا خونی دروازا او دا کسخانے بازار تا با دا شہیدانو بازار ویلشو خوبیا انگریز سرکار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکلل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پیښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزاوار کړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو
دې دې پستا په دویم درېم ورځ دلته کې یو دیو چې میوې دکان یو اشک شاه نومې دو اگر آلو دلته کې راکوم ځکه چې ډېر ډېر شي وي کوم ځکه چې په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادګار جوړ کو دلته کې نظمونه مضمونه پکې وسو دغه وسو نو چې را دا چې دنه دا خونی دروازه را او دا شهیدانو بازار شو بس فورن هغه هم گرفتار کو رای اوس هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګرافر ورته سرکاري موجود هغه ګنټي باندې په زور په هغه باندې خپل دغه خپل ته وران کو تصویر نه وستو بیا نور خو فوجار ولا کو هغه دې دغه تاسو سرکولیټ شو چې را اومدې دا کوي
ډاکټر وقار علی شاه وای چې د کیسه خانه بازار د پیخي د پلټنو د پاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وي خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقع ورنکل شو او د حکومت له اړخه پلټنو کې وویل شو چې په دغه پیخه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغې ته سلیمان پینکریج رپورټ دی په هغې کې دی لیکلي چې یاره څلوېښت کسان مړه شوي دي هغې نه هم کم او څه چې دي نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته خو د کانګرس تاریخ داران چې دي هغه هم دا سرکاري رپورټ پیش کړی دی
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو پایستوګه وړه پیخه نه وه خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې ډاکټر وقار علی شاه وایي په کار ده چې د کیسه خانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیخي اصلي حقایق وړاندې کړي او لکه د هندوستان په شان د برتانی حکومت په دې مجبور کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي تر بل اونې پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي د خدای په امان
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
ستا د دردونو کاروان تا